خبری در یک ساعت دیگر. همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشئ د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو یوې بلې خپرونې ته هرکله. دا خپرونه تر نهو بجو دوام کوي. په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکوشو وایزانو د لټې پروګرام اوریدلی شئ. دغه راز اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په بروکسل کې د افغان ولسمشر او پاکستاني چارواکو خبرې ګټورې او رغنده وي، خو د دغو خبرو عملي نتیجې مهمې دي، نه هغه ویناوې چې په خبري کنفرانسونو کې کیږي. پر دې موضوع د افغان کارپو یو نظر هم اخلو. او دغه راز د زلزلې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د وروستۍ زلزلې له مالي او ځاني زیانونو مو خبرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی به قسیم سلیمان تاور ور کوچه د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کی.
سلام د خبرونو سره ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بروکسل کې د افغانستان او پاکستان د ولسمشرانو خبرې غټورې او راغنده بللې. یو امریکایي جنرال ویلی د افغانستان د ملي اردو هوایي ځواک به په 2013 میلادي کال کې شل جنگي الوتکې ترلاسه کړي. زرګونو تنو پرون د هغه امریکایي پولیس په یاد په جوړ شوې مراسمو کې ګډون وکړ چې د باسټن ښار د ځغاستې په مسابقه کې د چاودنې د عاملینو د موندلو په لړ کې وژل شوی. او د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د مصر له حکومت وغوښتل چې اصلاحات دې عملي کړي. اوس هم پوره خبرونه له صفی الله ستنګزی څخه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې په بروکسل کې د افغان ولسمشر او پاکستاني چارواکو خبرې ګټورې او رغنده وي. جان کیری پرون په بروکسل کې د درې خواوو له خبرو وروسته وویل زموږ خبرې هر اړخیزې ګټورې او اغیزمنې وي. د په عین حال کې وویل چې ټول په دې باور دي چې د خبرو عملي نتیجې مهمې دي، نه هغه ویناوې چې په خبري کنفرانسونو کې څرګندېږي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بلنه د پاکستان له لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی او د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر جلیل جیلانی سره خبرې وکړې. د دغو خبرو هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو بیرته ښه کول وو. یو امریکایي جنرال وایي د افغانستان د ملي اردو هوایي ځواک به په 2014 میلادي کال کې شل جنگي الوتکې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د امریکا د 19 هوایي ځواک خومندان تورن جنرال اچ ډي پولمبو ویل د امریکا په مالی مرسته به د افغانستان هوایي ځواک ته نه ویشت ډوله سوپر توکانوس پکې الوتکې رانیول شي او دغه ځواک ته به په راتلونکي کال کې وسپارل شي. دا الوتکې چې پر نړیوالو ځواکونو د افغانستان د اتحاد کمولو لپاره افغان ځواکونو ته ورکول کیږي، د سارنې د عملیاتو ترڅنګ دقیق هدفونه هم ویشتلی شي. د افغانستان هوایي ځواک حاضر دمه د سی ولس ترانسپورتي ایم آی ولس او ایم آی 15 هلیکوپټرو په شمول یو شمېر الوتکې لري، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایي ملاتړ لپاره پرمختللیو جنگي الوتکو ته اړتیا لري. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره مرستو ته دوام ورکړي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلت پرون چهارشنبه په کابل کې وویل له 2014 میلادي کال وروسته چې د ناتو اکثره پوځیان له افغانستان ووزي، سویډن به بیا هم په دغه هیواد کې 200 پوځیان وساتي. د ټینګار وکړ چې له افغانستان سره به د سویډن ملاتړ پر اتلونکو کلونو کې لا زیات او غښتلی شي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بیلت دا څرګندونه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین سره په یو غړه خبري غونډه کې وکړي. د وویل چې سویډنی پوځیان د دې لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي چې د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې مرسته وکړي. په کابل کې د روسیې سفارت پرونو ویل هلی ځلې پیل کړي چې د طالبانو له لوري یرغمل شوی روسی تبه را خلاص کړي. وسلوالو طالبانو د یکشنبه په ورځ د هغې هلیکوپټرې یولس پرلی برمته کړي چې د هوا د خرابوالي له کبله د لوګر ولایت په ازره ولسوالۍ کې اضطراري ناسته کړې وه. په دې هلیکوپټر کې اته ترکان، یو قرغیز، یو روسی او یو افغان سپاره ول. روسی او قرغیز د هلیکوپټرې پیلوټان ول. په کابل کې د روسیې د سفارت ویندوی سټیپان انی کیف انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې سفارت غواړي په برخه کې خپلې هڅې د افغانستان له حکومت او ایساف سره شریکې کړي. اوس هم بهرني خبرونه. زرګونه تنو پرون د هغه امریکایي پولیس په یاد په جوړ شویو مراسمو کې ګډون وکړ چې د باسټن ښار د ځغاستې په مسابقه کې د چاودنې د عاملانو د موندلو په لړ کې وژل شوی. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن په دې مراسمو کې چې د ماساچوست د ټکنالوژي په انسټیټیوټ کې ترتیب شوی ول وینا وکړه.
They also saw the incredible heroism, commitment and resilience.
دی وی هغوی د باستن د کامبریج او په مجموع کې د امریکا د خلکو د نه باور وړ اتلولۍ تعهد او نرمښت ولید. موږ رنځ لیدلی، غمجن یو خو نه تسلیمیږو. ویره به پر موږ غلبه ونه کړي، په شا به نه شو او به نه ویریږو. په مراسمو کې د انسټیټیوټ د پوهنځیو محصلانو او مامورینو په شمول څه باندې 4000 تنه راټول شوي ول. چارواکي وایي دا پولیس سټیشن کولر نومېده له بمې چاودنو درې ورځې وروسته د چاودنې د عاملانو په ډزو وژل شو. په برید کې یو تن بمې ښودونکی هم وژل شو او بل وروسته ژوندی او ونیول شو. دغه راز امریکایي مقاماتو پرون د تیموري لنګ او جوهر له میندو او پلرونو څخه د روسیې د شمالي قفقاز په دغستان جمهوریت کې پوښتنې ګرویګنې وکړې. د باستن د ځغاستې په سیالۍ کې د دوی له لورې په چاودنه کې درې تنه وژل شوي او 260 نور ټپیان شوي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د مصر له حکومت وغوښتل چې اصلاحات عملي کړي. ښاغلی هیګل چې د منځني ختیځ په سفر بوخت دی، پرون په قاهره کې د مصر له بندنۍ چارو وزیر جنرال عبدالفتاح سیسی او ولسمشر محمد مرسی سره ولیدل. مصر په سیمه کې د امریکا متحد ګڼل کیږي او واشنگتن هر کال د هیواد ته د څه باندې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته ورکوي. امریکایي چارواکي اندېښمن دي چې د 2011 میلادي کال له انقلاب وروسته چې په نتیجه کې حسنی مبارک له واکه لیرې شو، د ناامنیو دوام به په دې ناارامه سیمه کې وړه اغېزې وشیندي. ښاغلی هیګل چې تر مصر مخکې اسرائیل او سعودي عربستان ته تللی و، له قاهرې وروسته عربي متحده اماراتو ته ځي. جنوبی کوریا شمالي کوریا ته د کایسونګ په ګډه صنعتي سیمه کې د کارونو د پیلېدو په مقصد د رسمي خبرو د پیلېدو وړاندیز کړی، خو د دغه وړاندیز د نه منل کېدو په صورت کې د جدي اقداماتو خبرداری هم ورکړی دی. سیول دغه وړاندیز په داسې حال کې وړاندې کوي چې د شمالي کوریا د یو لړ اقداماتو په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې کړکېچنې شوې دي. شمالي کوریا د یو لړ ګواښونو په ترڅ کې دغې صنعتي سیمې ته چې د دواړو هیوادونو ګډې پولې ته نږدې پرته ده، د جنوبي کوریا کارګر له ورتګه منع کړي دي. د جنوبي کوریا د یووالي د چارو د وزارت ویاند کیم هیونګ سیوک ویل که شمالی کوریا د رسمي خبرو دغه وړاندیز رد کړي، نو به دوی سخت عمل ته مخه کړي. او راپورونه وایي چې د عراق د سلیمان بیک ښار وسلوالو نیولی دی. فرانس پریس خبري اژانس د دې ښار د نیولو خبر ورکړی و، خو رویټرز اژانس وایي چې د عراق اردو د هلیکوپټر په مرسته وسلوال له دغه ښاره په شاتم بولی دي. د راپورونو له مخې پر دغه ښار پرون هغو وسلوالو برید کړی و چې هدف یې د سنی مسلمانانو پر یوې غونډې د سه شنبې د ورځې د حملې غچ اخیستنه وه. په سلیمان بیک ښار کې په نښتو کې 15 عسکر او لږ تر لږه 2 وسلوال وژل شوي دي.
له سفی الله ستانگزی مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په بروکسل کې د افغان ولسمشر او پاکستاني چارواکو خبرې ګټورې او رغندوي. آیا دا غونډه به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اختلافاتو په هواري کې مرسته وکړي؟ په دې اړه د یو افغان کارپو نظر اخلو. د افغانستان ولسي جرګې پریکړه کړې چې انتخاباتي شکایتونه به د محکمې لخوا نه بلکې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون لخوا څېړل کېږي. په د افغانستان په ختیځو سیمو کې د پرونی زلزلې د اوښتو مالی او ځاني زیانونو په اړه په ختیځو ولایتونو کې له خپلو خبریالانو سره تماس نیسو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې آیا ایران له القاعده سره اړیکې پالي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو د ورکوشو او ځانو د لټه پروګرام هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. نوریاس نوریم او دا خبرونه د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په بروکسل کې د افغانستان او پاکستان خبرې ګټورې وي. پرون د بلجیم په مرکز بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوربتوب د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د پوز له لوی درسیز جنرال پرویز اکیانی سره خبرې وکړې. ښاغلی کیری د دوی خبرې ګټورې وبللې، خو ویل په دې خبرو کې هر ډول پرمختګ به د هغو له نتیجو وسنجوي. اسمت څاروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بروکسل کې د افغانستان او پاکستان له چارواکو سره له ګډې غونډې وروسته وویل موږ خورا پراخې مثبتې او رغنده خبرې وکړې، خو په عین حال کې ټول په دې نظر و چې نتیجه به یې په عمل کې ثابته شي نه د خبرې غونډو په لفاظیو کې. په دې خبرو کې د افغانستان له ولسمشر سره د دغه هیواد دفاع وزیر بسم الله محمدی او د پاکستان له لوی درسي سره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ملګری و. لغوند وروسته چې درې ساعته دوام وکړ جان کیری خبر اعلان او توبل له شغلیو کرزی او کیانی سره په خبرو کې پرمختګ ولید، خو د په نظر لا هم ځینې کارونه شته چې باید ترسره شي. د ونویل چې کوم کارونه لا پاتې دي او یاد دوه خواو ترمنځ د اختلاف ټکي څه دي. د دې درې اړخیزې غونډې په پای کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان لوی درسیز جنرال کیانی نظر څرګند نه کړ او نه یې هم کومه اعلامیه خبره کړه. جان کیری وویل درې خوابي به په سیاسي او امنیتي برخو کې پر مشخصو مسایلو خبرو ته دوام ورکړي. دوی دا کار د افغانستان او پاکستان د ګټې او په سیمه کې د سولې لپاره کوي او د هدف ته ځان ژمن بولي. د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت پاکستان ته له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د کلیدي هیواد په سترګه ګوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له کلونو راهیسې خراب دي. د سږ کال په لومړیو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکېدو نښې ولیدل شوې، خو سولې ته د طالبانو په راوستلو کې د دوو خواوو ترمنځ اختلاف د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شکېدو هیلې بیرته مړاوي کړې. افغانستان وایي چې پاکستان د هند نفوذ په وړاندې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو پاکستان دا تور ردوي. د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د پاکستان سفارت په خپلوي پاڼه کې وویل هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو په ځلونو ویلي چې دا هیواد په سولې، سوکال او امن افغانستان کې خپلې ګټې ویني.
و امریکا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای په بروکسل کې د افغانستان او پاکستان خبري ګټه وروي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه په اسلام آباد کې په خوانی ډیپلوماټ افغان سعیدی هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه د سعیدی صاحب خبرونه ته راغلاست. سعیدی صاحب، د جان کیری د څرګندونې خو مو واوریدې، ویل چې په دې غونډه کې رغنده او ګټوري خبرې وشوي، خو له خبرو وروسته کوم خبري کانفرنس جوړ نشو او د درې واړو اړخونو په دې خبري کانفرنس کې برخه وانه خسته. څه فکر کوي چې آیا دا خبرې به وکول شي یا توانیدل وي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلافات هوار کړي؟
زما باور دا ده چې د افغانستان د طرف نه او د پاکستان د طرف نه په دې مجلس کې خبري اترې چې سوی دواړه دا توان نه درلودل چې زغنده فیصله وکړي. د دې لپاره چې افغانستان هم د ترین ټکي دا و چې صادقانه مبارزه تروریزم مقابل کې د افغانستان ته غذا فشار دا و طالبانو په میز مذاکره ته راوستل او د وشته او لالپور رسولي او کولر په دې ورځو کې هغه مشکل چې دی باید پاکستانیان په دې باره کې صادقانه ګام پورته کړي. بیا نو د پاکستانیانو ته غذا دا و چې باید تاسو ډیورنډ کرښې په رسمیت وپېژني، وروسته بیا نو هغه ستراتیژي قرارداد چې تاسو د هندوستان سره کړی له موږ سره وکړئ، بیا نو نور د پښتون او بلوڅو د دایې په مقابل کې تاسو خبرې پورته نه کوئ. په دې باره کې اول د افغانستان د ډیورنډ کرښې په رسمیت پېژندل د کونړ د اوبو او یوازې کرزی صاحب دا توان او صلاحیت نه لري چې پاکستان ته وعده کړی و چې زه به کوم دغه تقاضا او هغه ارزو چې د پاکستانیانو تاسو معلوم ده چې نه افغانستان د پاکستانیانو درلودل. دغه حکومت پاکستان ته 15 ورځې پاتې دي، اشفاق کیانی ته 2 میاشتې پاتې دي چې وظیفونه لري، سو هغه هم مجبور وو چې په نوې حکومت چې پاکستان ته راځي دا موضوع مطرح کړي. افغانستان هم مجبور ده چې د ډیورنډ کرښې د لوی جرګې سره مطرح کړي او د نورو سره مطرح کړي.
سعیدی صاحب، د کیری د څرګندونو په حواله راپور نه وای چې ویلی دی په دې غونډه کې دواړو لورو د افغانستان او پاکستان چارواکو ته وظیفه ورکړل شوې ده چې د اختلافاتو د دوی ترمنځ د اختلافاتو د لمنځوړلو لپاره کار وکړي، یعنی په اصطلاح کارخانګي ورته ورکړل شوې ده. څه فکر کوي چې کچېره دغه د دواړو هیوادونو چارواکو خپل اختلافات کولای شوې حل کړي، نو د امریکا په منځګړیتوب دغه خبرو ته څه اړتیا و که دوی په خپل کولای شي دغه خارخانګي په اصطلاح سم تر سره کړي؟
زه مخمن تاسو ارزو که چې هک خواهشه چې د ډیورنډ کرښې په رسمیت پېژندل د کلر اوبو مسئله بیانو د قرارداد استراتیژیک د پاکستان سره امضا کول داسې قرارداد چې په هندوستان باندې برابر وي دا د کرزی صاحب د توان نه ده باید افغانستان خلکو ته مشوره وشي پارلمان ته مشوره وشي بالاخره یو لوی جرګه وغوښتل
یعنی ستاسو په نظر دغه د دغه غوښتنې ډېرې لوړې دي د افغانستان د ولسمشر له سوي
بلې تاسو معلوم ده چې د ډیورنډ کرښې په رسمیت پېژندل دا د رئیس جمهور صلاحیت نه ده دا د خاورې مسله ده دا یو تاریخي
سعیدي صاحب دغه د رسمیت د ډیورنډ کرښې د په رسمیت پېژندلو مسله خو تر اوسه مونږ نه ده لیدلې چې په چیرته مطرح شوي وي چې دا د خبرو یو اساسي جز وي د دغو درې اړخیزو خبرو
نه پاکستان هم په دې وختو کښې هغه مشکلات چې د ګوشتو ولسوالي او لالپور کښې مطرح کړې عمده هدف یې همدا دی بالاخره هغه خواهش یا هغه آرزوګانې چې کرزی صاحب د پاکستانیانو سره درلودل چې مبارزه با تروریزم کې بیا نو طالبان نیز مذاکره ته راوستل او دغه مداخلې چې اوس د افغانستان په سرحد په بادر کښې لري دا معنی کول دغه د اشفاق کیهاني او جلیل مین وزارت خارجه ده دا پاکستان عموري حکومت ده دا د هغو هم توان نه ده فقط هغو ته وخت ورکړ شوی چې اوس ته مشوره وکړي یو میاشت دوه میاشت بیا د نتیجه د دې دپاره چې د کرزی صاحب دا توان نه و چې تصمیم اعلان کړي چې ها او وام ومنن د پاکستانیان هم دا توان نه و چې او ما ومنن
بلې احمد سعیدي له تاسو نه مننه د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو افغان کارپو احمد سعیدي و چې په بروکسل کې د افغانستان او پاکستان او د امریکا د درې اړخیزو خبرو او دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په باب خپل نظر سره شریکوو.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
جلال آباد ته زو شاه محمود شینوار را سره د ټلیفون په لیکه دی. شینوار صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. پرون جلال آباد د ننګرهار اکثر سیمې زلزلې ځپلې وې، دې زلزلې ډېر زیانونه هم اړولي دي، که راته ووایي چې وروستي معلومات څه دي؟
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه مې چې تېره ورځ هم دغه جزئیات سره شریک کړي وو، نن هغه وروستي جزئیات په ننګرهار کې چې دی شاوخوا ټول 200 کورونه زیانمن شوي دي چې په دې کښې زیاتره ځینې لوېدلي دي په بشپړه توګه، ځینې دیوالونه رالوېدلي او ځونه هم درزونه کړي دي. همدارنګه 14 تنه وژل شوي دي چې دغه وژل شوو شمېر د پرونه نه زیات شوی دی. دوه په لالپورې ولسوالۍ کښې، یو په سرخوټ کښې، دوه په شیرزادو کښې، دوه په درینور کښې، دوه په ښار کښې چې ښار سره د بیسول هم شریک راځي، او 15 تنه په بټیکور کښې چې دغه 15 تنو کښې یو مېرمن ده، یو کور او څلور ماشومان دي چې دا کور ته رالوېدلی وو. او زخمیان چې دي 4 اویا تنه چې دي زخمیان هغه روغتون ته لېږدول شوي وو چې په دې کښې نور سرسري زخمیانو څوک په منډه کښې رالوېدلی وو، په چا باندې شیشې رالوېدلې وي، د هغوی درملنه په هماغه ساعت سره شوي رخصت شوي دي. یوازې 18 تنه چې هغوی ټپونه ژور دي اوس هم روغتون کښې بستر دي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځینو ولسوالیو چې دغه مرګ ژوبلې اکثرا په هغو ولسوالیو کښې شوي چې زلزلې سخت ټکانونه ورکړي او کورونه یې نړولي دي. راته ویلی شئ چې آیا اوس هم داسې راپورونه شته چې ځینې کسان به د نړېدلو دیوالونو یا د نړېدلو کورونو لاندې بند پاتې وي په ځینو سیمو کښې؟
او تا باندې دغه د زلزلې پېښه داسې وي چې دا شیبه په شیبه باندې یو ورځ بعد هم دغه زیاتېږي. یو څو شېبې وړاندې ما خپله چې د سرې میاشت سره اړیکه ونیوله، ځکه د هغوی رضاکاران په هره سیمه کښې موجود دي، په هر کلي په هر بانډه کښې دي. د هغوی د معلوماتو له مخې چې هغوی هم دغه اټکل وکړ چې کېدای شي دغه شمېر لا زیات شي. ځینې ولسوالۍ دي چې هلته سره تماس نیول شوی هم نه دی چې ډېر لرې پرتې ولسوالۍ امکان لري چې دغه زیات شي. او بله مهمه خبره دغه ده چې خپله د مرستندوی ټولنو نن یو غونډه هم ده اوس جریان لري. دوی نن پرون کړي ده ځینې کورونه چې په نښه کړي دي، نو نن عملا دغوی ته به مرستې هم ور ورسوي.
بلې، د لغمان له ولایت څخه مو هم راپورونه ترلاسه کړي کوم د زیاني او مالي زیانونو په اړه؟
د لغمان کښې چې دی ځاني تلفات نشته، ولې مالي تلفات اغوښتي دي. د لغمان بادپخ ولسوالۍ زلزلې سیمه کې هم چې لس کوره چې هغه زیانمن شوي دي چې د ځینو دیوالونه رالوېدلي، ځینې کوټې راناستې دي، ځینې کې هم درزونه راغلي دي، خو لغمان کې بدونه تلفات نشته.
بلې، د مرستو رسولو په اړه تاسو مخکې وویل چې نن هم هلته غونډه ده، غونډه روانه ده، او په دې غونډه کې به پریکړه وشي چې کومو سیمو ته څه ډول مرستې ورسول شي. د غونډې ته څومره خلک لمن دي چې آیا مرستې به لازمې مرستې هغه چې خلک ورته اړتیا لري دوی وکولی شي ورسوي ورته؟
بلې، پرون چې څنګه دغه زلزله وشوه هماغه شیبې سره د دوی دغه سروې شروع شو، له په ولسوالیو او په ښار او هغه سیمو کې چې زلزلې زیات خلک ځپلي دي. نننۍ غونډې حال صرف همدغه ده چې سروې شوي ده، هماغه کورونه چې زیانمن شوي دي، خلکو ضرر لیدلی د زلزلې له امله، هغوی سره ډېرې مرستې وکړي. خپله د سرې میاشتې رئیس نګلي سرزي ازادي راډیو سره یو څو شېبې وړاندې چې خبرې وکړلې، هغوی چې مکمل امادګي وښودله چې دوی دغه مرستو مکمل توکي ورسره موجود دي، او نن به عملاً کاري ټیمونه ساحو ته ولېږي تر څو خلکو سره مرستې وشي.
بله، شاه محمود شینوارې، له تانه مننه. د ازادي راډیو خبریالو په جلال آباد کې چې د تېرې ورځې د زلزلې د مالي او ځاني زیانونو په اړه معلومات راکول.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2290 څپو سربیره دغه راز لوی خاورونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. او اوس د ننګرهار څنګلوري کونړ ولایت مخه کوو. له اسداباد د ازادي راډیو بل خبريال روح الله انوري سره د ټلیفون په لیکه دی. انوري صاحب، مخکې مو تاسو سره اړیکه ټینګه شوې و، خو پرې شو دغه د بیا خصو چې ارتباط مو سره ټینګ شوی دی. مخکې مو له جلال آباد واورېدل، جلال آباد خپل خبريال چې په ننګرهار کې دغه زلزلې 14 تنه وژلي دي او 200 کورونه تقریبا نړیدلي یا ورته زیان رسیدلی دی. په کونړ کې وضعیت څنګه دی؟
کونړ کې خو دا اوس چې ما پوښتنه وکړه د کونړ د امنی قومندان نه، هغه وایي چې تقریبا د 300 شاوخوا کې کورونه په څوکۍ نورګل او خاص کونړ ولسوالیو کې زیانمن شوي دي، او په دې کې یو کس وژل شوی، مړ شوی دی، او 9 کسان زخمیان دي. او تر دغه ما دا پوښتنه وکړه چې په نورو ولسوالیو کې څه حالات دي. وي په نورو ولسوالیو کې مونږ ته د خیریت راپور راکول شوی. خو تاسو ته معلومه ده چې کونړ او نورستان دواړه داسې غرني ولایتونه دي، په لرو پرتو غرنیو سیمو کې خلک اوسیږي، او د هغوی نه راپورونه راټولول مشکل به وي. خو بیا هم دوی وایي چې تر اوسه پورې نور راپورونه نه دي رارسېدلي، ورته فقط 9 کسان زخمیان، هغه هم په هوارو ولسوالیو کې البته، او یو کس مړ شوی دی. ماته بیګا یو کس څوکۍ نه ټلیفون راوګه چې یو درې ځوانان غره ته تللي وو، لرګي راټولول، او بیا هغوی یو سمتي سر نه وتې دي. دې وخت کې زلزله شوې، هغه سمته پرې راناسته ده، او هغه درې واړه مړې دي. خو تر اوسه پورې دولتي چارواکو دغه درې کسان مړې نه ده تایید کړي، او نور موږ هم معلومات راټولو چې څومره زیان نور خلکو ته اوښتی دی.
دغه د مالی زیانونو په ارتباط تاسو ویل چې 300 کورونو ته زیان رسیدلی یا نړیدلی دي، څنګه یعنی کاملا نړیدلی دي؟ او آیا د دوی له دوی سره د مرستو لپاره کوم ترتیبات نیول شوي که نه؟
دا چې دي نسبي خراب شوي، د چا دیوال خراب شوي، کوټه را پریوتې ده، نو دغه سی دی مکمل نه دی رنگ شوی. خو موږ چې بیګا د کونړ د والی سره خبرې کولې په همدې ارتباط باندې، هغه وویل چې موږ د استقرار کمیټي او سری میشتې دا هدایت کړی چې زر تر زره سروې وکړي، او هغه کوم کورونه چې زیانمن شوي دي او سمدستي سربنانه لري، یعنی ډېر خراب شوي دي، هغوی ته خیمې ورسي، هغوی ته خوراکي مواد او نور شیونه ورسي، او نورو ته هم چې کوم یو کم زیانمن شوي هغوی ته هم موږ مرستې لرو، موږ به پرې وویشو.
بلې، روح الله انوري، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو له اسداباد چې په کونړ کې د پرونی زلزلې د اوختو مالی او ځاني زیانونو په اړه معلومات راکول. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په لنډو څپو 2290 او دغه راز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم اوریدلی شي. ازادي راډیو دغه راز د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شي. په انټرنیټ کې مو پته ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com.
دورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د افغانستان ولس جرګې پریکړه وکړه چې انتخاباتي شکایتونه به د محکمې لخوا نه بلکې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون لخوا څېړل کیږي. د جرګې غړو پرون پر دې موضوع تر اوږدو بحثونو او مخالفتونو وروسته دغه پریکړه وکړه او د انتخاباتي شکایتونو صلاحیت د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته ورکړ. د افغان حکومت لخوا ولس جرګې ته د انتخاباتو د قانون په لیګل شوې طرحه کې د انتخاباتي شکایتونو او سرغړونو واک سترې محکمې ته ورکړل شوی و. د ازادۍ راډیو خبریال معصوم ایوان دی په اړه نور حال له کابل راکوي.
که څه هم افغان حکومت انتخاباتي شکایتونو د څیړلو واک سترې محکمې ته ورکړی وو، خو ولس جرګې دغه صلاحیت د محکمې پر ځای د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون ته ورکړ. د ولس جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې پر دې موضوع اوږده بحثونه وسول او د دې جرګې د یو شمېر غړو مخالفتونو سره سره پریکړه وسوه چې انتخاباتي شکایتونه دي د شکایتونو اوریدلو د کمیسیون لخوا وڅېړل شي. د ولس جرګې لومړی مرستیال میرویس یاسینی چې د غونډې مشري کوله د دې غونډې پریکړه داسې اعلان کړه:
هر څوک چې د تعدیل لپاره رای ورکوي زرغون کارت، موافق زرغون کارت او مخالف سور کارت د رایو په اکثریت سره تصویب شو.
اکثریت یې اعید کړی.
د افغان حکومت لخوا ملي شورا ته د انتخاباتو د قانون طرحه چې اولس فصلونه او وش په تمادی لري شاوخوا درې میاشتې مخکې لیږل شوی و چې نږدې یوه میاشت ورباندې بحثونه سوي. ولس جرګې ویلي چې د افغان حکومت لخوا لور لیږل شوی طرحې سره په یوولس ټکو کې مخالفت لري چې پر ځینو ټکو یې څو ورځې مخکې هم په دې جرګه کې بحثونه وسول او پر پاتو نورو به یې په راتلونکو ورځو کې بحث وسي. د ولس جرګې یو شمېر غړو له دې پریکړې سره ځکه مخالفت کاوه چې د دوی په خبره په تېرو انتخاباتو کې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون پیدا شوي ستونزې حل نکړي او مسله یې به ځانګړي محکمې ته وسپارل شوه. خو په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر ویاند وایي چې د ولس جرګې د دې پریکړې په اړه به افغان حکومت هغه وخت پریکړه کوي چې له مشرانو جرګې څخه دغه طرحه راووځي. نعمت الله بشروال ازادي راډیو ته ویل:
تر اوسه پورې هغه طرحه تصویب شوې نه ده او اصولا به دغه طرحه وروسته چې ولس جرګې لخوا تصویب شي مشرانو جرګې ته ولاړه شي بالاخره طرحه راځي حکومت ته. حکومت یعنی په پارلمانی چارو کې دولت وزارت بیا دغه طرح جلالت مآب رئیس جمهور ته د توشیح لپاره وړاندې کوي. هغه وخت به بیا جلالت مآب رئیس جمهور په دې اړه خپل تصمیم نیسي چې آیا د دې طرح سره موافق دی او یا په بعضو مادو کې مخالف دی.
د انتخاباتي شکایتونو د تشکیلات او صلاحیتونو په اړه تر دې مخکې هم د ملي شورا دواړو جرګو مخالفتونه کړي. ولس جرګې ویلي چې د کمیسیون په غړو کې باید بهرنیان هم شامل وي چې مشران جرګې بیا د غوړندیز رات کړي. د ولس جرګې د ځین غړو په خبره کې د انتخاباتي شکایتونو درغلي او سرغړونو صلاحیت محکمې پر ځای د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون ته ورکړل شي، دا به د انتخاباتو کمیسیون پر کار منفي اغیز وکړي او راتلونکي انتخابات به هم له ستونزو سره مخ وي. خو د ولس جرګې ډیر شمېر غړي د افغان حکومت او د دې وکیلانو پر خلاف په دې باور دي چې انتخاباتي شکایتونه باید د سترې محکمې لخوا نه بلکې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا وڅېړل شي.
و امرده چې د افغانستان ولسي جرګې پرون پریکړه وکړه چې انتخاباتي شکایتونه به د محکمې لخوا نه بلکې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون لخوا څېړل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په پوهنتونونو کې د درسي کیفیت لوړولو په هدف د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سره د 2 میلیون ډالرو مرسته وکړه. د موضوع تفصیل له کابل د محمد وایس سمیم پر راپور کې.
د لوړو زده کړو وزارت پلان وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو دا 2 میلیون ډالر مرسته به په افغانستان کې د لسو پوهنتونونو د درسي کیفیت د لوړولو په برخه کې ولګول شي. د دغه مرستې تړون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې او د لوړو زده کړو د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید د دغه تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دا مرستې به د دې وزارت د نوي 15 کلن پراختیايي پروګرام له لارې ولګول شي.
کومې پیسې چې د دې پروګرام د تطبیق لپاره د 15 کلن پروګرام لپاره USAID لخوا مرسته کیږي 2 میلیونه ډالر دي چې په دې 2 میلیونه ډالر باندې موږ لس پوهنتونونه به تر پوښښ لاندې راولو.
د امریکا له دې نویو مرستو څخه به 4 دولتي پوهنتونونه په کابل کې او د بلخ، ننګرهار، کندوز، پکتیا، خوست او هرات پوهنتونونه ګټه پورته کړي. د لوړو زده کړو وزارت د مسؤلینو په وینا له دې مرستو سره به د علمي پروګرامونو په کیفیت او څرنګوالي کې خواله راشي او پیاده شو په همتونونو کې د همکارۍ مرکزونه هم جوړیږي. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت لخوا په خبرې شوې خبر پانه کې راغلي چې په دغو پیسو سره د 2013 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې له پوهنتونونو سره د همکارۍ په نامه د لوړو زده کړو د پیاوړتیا نوی پروګرام پیلېږي. اعلامیه زیاتوي د دغه پروګرام له لارې به د افغانستان پوهنتونونه د سیمې او د امریکا متحده ایالاتو له تحصیلي بنسټونو سره وصل شي او دا کار د هیواد د تحصیلي نصاب د پراختیا او اصلاحاتو لامل کیږي. په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې عمومي رئیس ډاډ څرګند کړ چې دا پیسې به وکړی شي د هیواد د پوهنتونونو د درسي سیستم په ښهوالي او پراختیا کې مرسته وکړي. د دغه ادارې مشر کین یا ما شیتا په دې اړه وویل:
هیله من یو په دې بودیجې سره به پوهنتونونه وکړی شي د رقابتي ودې او پراختیا اړتیاو ته ځواب ووایي. دغه پروګرام پوهنتونونو ته پراختیا ورکوي او د پوهنځیو د ښهوالي او په پوهنتونونو کې به په نورو ښو پروګرامونو کې مرسته وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت سره دا مرستې په داسې حال کې کیږي چې په ډیری دولتي پوهنتونونو کې محصلان له ټیټ درسي کیفیت او نورو ستونزو څخه شکایت کوي.
د سهار اته بجې او دېرش دقیقې شوې. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرام اورئ. د دې تر څنګ پر ځینو نړیوالو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو اوس به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بروکسل کې د افغان ولسمشر او پاکستانی چارواکو خبرې ګټورې او رغنده بللې، خو شرط یې دا وړاندې کړی چې د خبرې عملی نتیجه ولري. یو امریکایي جنرال ویلی د افغانستان د ملي اردو هوایي ځواک به په 2014 میلادي کال کې 40 جنگي الوتکې ترلاسه کړي. تمه ده د سوپر توکانو ډولې الوتکې د غزواک ته راتلونکي کال وسپارل شي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار کړی. زرګونو تنو پرون د هغه امریکایي پولیس په یاد په جوړ شوی مراسمو کې ګډون وکړ چې د باسټن ښار د ځغاستې په مسابقه کې د چاودنې د عاملانو د موندلو په لړ کې وژل شوی و. او د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د مصر له حکومت وغوښتل چې اصلاحات د عملي کړي. ښاغلی هیګل چې د منځني ختیځ په سفر بوخت دی، له قاهرې وروسته به عربي متحده اماراتو ته لاړ شي.
ازادي راډیو اوري. د امریکا د باستون ښار له وروستي ترورستي برید وروسته بیرته عادي بڼه غوره کوي. مخکې دې چې په دې اړه یو راپور درواورو، آیا ایران د القاعده سره اړیکه پالي؟ څو ورځې وړاندې د کاناډا پولیسو دوه تنه په دې تور ونیول چې هڅه یې کوله په یوه مسافر وړونکي ترین کې بمې چاودنې وکړي. کاناډایي چارواکي ادعا لري چې په ایران کې ډېره القاعده شبکې د دې ناکامې حملې پلان جوړ کړی و. ایران دا تور رد کړی دی. د ایران او القاعده تروریستي شبکې ترمنځ اړیکو تاریخ ډېر پیچلی دی، په دې معنا چې تهران کله له دغې شبکې سره د دښمنۍ او کله ناکله د ملګرتیا لار نیولې ده. او تر ټولو مهمه خو یې دا ده چې ایران د 2001 کال د سپتمبر ولسمه ترورستي حمله وروسته له امریکا سره مرسته هم کړې ده. په دې اړه اسوشیټد پریس خبري آژانس یو راپور خپور کړی دی او په دې راپور کې دا موضوع څرګندل چې آیا ایران او القاعده سره اړیکې پالي. د دې راپور مهم ټکی له جانقا الکوزیناورو
پوښتنه مطرح کیږي چې آیا ایران او القاعده ملګری دي. ځواب یې د آژانس په وینا دا ده چې د ایران او القاعده شبکې ترمنځ اړیکې په زیاتو مواردو کې سخت او خراب ول. د دې یو علت دا ده چې القاعده شبکه سنیان دي او په ایران کې شیعهګان اکثریت دي. د القاعده شبکې ځینې سخت دریځ مشران شیعهګان رافضیان یا بدعتیان بولي او په دې باور دي چې د تهران سیمه ییزې هیلې د لویدیځ په نسبت یو ستر خطر ده. په عراق کې سنی وسلوال په شیعهګانو باندې د حملو په مقصد د موټر بم چاودنې او حملې کوي او له 2003 کال راهیسې په زرونو کسان وژلي دي. د 2011 کال په جنوري میاشت کې په یمن کې القاعده شبکې د شیعهګانو پر ضد جهاد اعلان کړ او وایي چې ایران د دې وسلوالو ملاتړ کوي. له بلې خوا ایران د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد یاغیانو څخه د القاعده وسلوالو د ملاتړ له امله سخت خواشینی دی او له لویدیځو هیوادونو څخه زیاتې په طالبانو انتقادونه کړي. په 1998 کال کې هغه مهال چې طالبانو مزار شریف ونیو، اته تنه ایراني ډیپلوماټان له تیغه تیر کړل او دغه راز د شیعهګانو په سیستماتیکي وژنې هم تورن شوي ول. د القاعده شبکې د 2009 کال د جون میاشتې په یادښتونو کې چې ممکن اسامه ابن لادن ته ورکړل شوی وي، د ایران حکومت ته پکې د جنایتکارانو خطاب شوی او د هغوی بې اساسه او ناسنجول شوی پالیسي غندلې دي. دا یادښتونه د هغو اسنادو په منځ کې ول چې د 2011 کال مې میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د اسامه ابن لادن په استوګنځای باندې د امریکا د خاصو ځواکونو د حملې پر مهال ترلاسه شوي ول. اسوسییټډ پریس اژانس پوښتنه کوي چې د القاعده شبکې ځینې مهم کسان څنګه ایران ته تللي. په ځواب کې لیکي په 2001 کال کې په افغانستان باندې د ائتلافي ځواکونو د حملې پر مهال د ابن لادن د خپلوانو په ګډون یو شمېر القاعده وسلوال ایران ته لاړل. د ایران حکومت د دې کسانو زیات شمېر په کورونو کې تر یو ډول څار یا نظارت لاندې وساتل او سعودي عربستان ته یې د هغوی حواله کولو ته غاړه کېنښوده. د تهران مشرتابه په دې باور و چې د القاعده کسانو په ساتلو او پالنې سره به په شیعهګانو باندې حملې کمې شي او په عین حال کې داسې انګېرله چې له لویدیځ سره په معاملو کې به هم ورڅخه ګټه واخلي. د القاعده شبکې د پوځي څانګې مهم پلان جوړونکی سیاف العادل له خپلې کورنۍ سره د څو کالو لپاره په ایران کې اوسېده. د په ظاهر کې تر یو ډول څار لاندې و خو بهر ته هم زیات سفرونه کول. د خپل نفوس په مرسته په پاکستان کې یو تختول شوی ایرانی ډیپلوماټ چې په قبایلي سیمه کې ساتل شوی و په 2010 کال کې د یوې معاملې پر اساس خوشې کړ. العادل چې د مصر تباره په 1988 کال کې په افریقا کې د امریکا د متحده ایالاتو په سفارتونو باندې په بمی حملو کې په لاس درلودلو تورن دی او د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې د غوښتل شوو کسانو د لیست په سر کې دی. امریکایي چلونکي وای د اسامه ابن لادن زوم سلیمان ابو غیس شاوخوا لس کاله په ایران کې اوسېده. د کویټ تباره خو چارواکو ورڅخه تابعیت اخیسته دی. نوموړی د فبروري میاشت کې د امریکا د اف بی آی ایجنټانو لخوا په اردن کې ونیول شو او دا به د 2001 کال د سپتمبر د 11 تروریستي حمله وروسته د القاعده شبکې تر ټولو جګ پوړی کس وي چې په امریکا کې محاکمه شي. ایران دغه راز په سلونو هغه عرب جنګیالي او وسلوال نیولي او وروسته یې د منځني ختیځ او عربي هیوادونو حکومتونو ته حواله کړي چې له افغانستان څخه ایران ته اوښتي ول. ایراني چارواکو دغه راز له افغانستان څخه د ایران خاورې ته د اوښتو او نیول شوو وسلوالو اسناد او معلومات هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ورکړي. د اسامه ابن لادن یوه میرمن، اولادونه او لمسیان هم په ایران کې اوسېدلي. د 2010 کال په لومړیو کې د ابن لادن یوې لور ایمان وکړه شول چې په تهران کې د سعودي عربستان د سفارت ودانۍ ته داخله شي. وروسته هغه ته اجازه ورکړه شوه چې سوریه ته لاړ شي. په همدې کال کې د اسامه ابن لادن یو زوی خالد د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی ته یو لیک استولی او لیکلی و چې خپلوان یې د ایراني مقامات لخوا وهل شوي او چپ شوي دي. خالد په ایبټ آباد کې د اسامه ابن لادن په استوګنځای باندې د حمله پر مهال ووژل شو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې زرګونو تنو پرون د هغه امریکایي پولیس په یاد په جوړو شوو مراسمو کې ګډون وکړ چې د باستن ښار د ځغاستې په مسابقه کې د چاودنې د عاملانو د موندلو په لړ کې وژل شوی و. د باستن په ښار کې د ځغاستې په سیالۍ کې په چاودنو کې درې تنه وژل شوي او 216 نور ټپیان ول. که څه هم د دې ښار د هغې سیمې په هغه سیمه کې تر اوسه اوسپنیز موانع شته چې تروریستي بریدونه شوي او دې سیمې ته د خلکو د ننوتو لارې لا بندې دي، خو دا ښار بیرته عادي بڼه غوره کوي. ښار اوسیدونکي او کاروباریان هڅه کوي چې بیرته عادي ژوند پیل کړي. د ازادي راډیو خبریال هیدر ماهر له باستن څخه په دې اړه یو راپور رسولی چې مهم ټکي فرح هیواد وړاندې کوي.
په باستن کې ژوند ورو ورو عادي بڼه غوره کوي. اته ورځې وړاندې د باستن ښار تروریستي برید ولرزاوه. په برید کې درې کسان مړه او نور 280 ژوبل شول. د اپریل پر 15 نیټه چې د کاپلی په لوی واټ کې د ډلیزې ځغاستې د ختمېدو کرښې ته نږدې دوې چاودنې وسوې، له هغه راهیسې دا لومړی ځل دی چې د دې ښار چارواکي د ځپل شوي سیمې اوسیدونکي او نور کاروباریان خپلو دفترونو او کورونو ته ستنوي. سهار مهال د نوم ثبتولو مرکز له هغو خلکو ډاکو چې غوښتل یې خپلو کورونو ته ستانسي. په سیمه کې له اتو ورځو راهیسې د عدلي طب متخصصین چې جنایي پیښې څېړي د شواهدو د لاسته راوړلو پلټنه کوي. د ښار د سرشمېرنې څانګه وایي په دې سیمه کې شاوخوا 2200 کسان اوسي او 400 کاروباریان خپل کارونه مخته وړي. د ځپل شوي سیمې په شاوخوا کې ترافیک فعاله سوی دی، خو د بمی برید په اصلي سیمه کې لا اوس هم موټر او خلک د تګ راتک اجازه نه لري. د ایلن مکارتی په نوم یوې ښځې ازادي راډیو ته وویل د هغه وخت راهیسی چې خلکو د پیشې قربانیانو ته د احترام په توګه د ګلونو گیډي راوړل پیل کړی دی، دا هم هر ورځ د غسیمې ته ورځي. خلکو د خپلو سپیانو او پیشانو پر غاړه د قربانیانو لپاره د مینې، احترام او ملاتړ پیغامونه ځړولي دي. د جیم په نوم یو مامور د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغه فکر کوي چې حالات عادي سوي دي وویل،
هر څوک احساس کوي چې حالات یو مخسم نه دي، او شایي کله چې له لارو او کوڅو څخه موانع لرې شي، خلک بیرته خپلې سیمې ته ستانه شي، نو بدلون به راشي او د هوا له ښه کېدو سره به نور خلک هم راشي.
تر اوسه لا سیمه ییز مقاماتو د عام خلکو پر مخ د سیمې د پرانیستلو اعلان نه دی کړی. د ښار په بسونه کې لیکل شوي باسټن غشتلی دی، پر دیوالونو او پوسټ بکسونو شعارونه لیکل شوي دي، موږ د باسټن اوسیدونکي یو، باسټن نه ډوبیږي. په ځینو سیمو کې د امنیت ساتلو لپاره ډیر پولیس لیدل کیږي. له بمې برید څخه یوه اونۍ وروسته د تیرې دوشنبې په ورځ په ټول ښار کې د یوې شېبې لپاره چوپتیا اعلان شوه. دوکاندارانو له خپلو مشتریانو وغوښتل چې په لارو او کوڅو کې څنګ تر څنګ ودرېږي او یو بل ته لاسونه ورکړي.
د تا بهیر کبه په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. د دې بیان د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورک شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که ازادي راډیو ته اس ایم ایس رالېږئ، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 803 شمېره لارې نه راولېږئ. ګرانو دوستانو، که تاسو غواړئ چې خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفوني پیغام راولېږئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې د تاسو تلیفوني پیغام ثبتېږي. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره هم ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته رسیدلي چې مونږ تل هڅه کړې دغه تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره له ازادي راډیو نه خبر کړو، خو د یادونه وړ ده چې دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې نه شو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبر کړو. خو تاسو ازادي راډیو واورئ، په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ پاتې سي، هلته حتمی د تاسو تلیفوني پیغامونه خبرو، په کومو کې چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. یو ربیا هم د یادونه وړ ده چې ډیر کله ازادي راډیو ته ځینې اوریدونکي تلیفون کوي او وایي چې دوی د ځینو کسانو لخوا نه ځورېږي او بے ځایه تلیفونونه دیته کیږي. دغو محترمو ورونو ته وایم چې لطفاً زموږ اوریدونکي مزوروي، پریږدئ چې دغه محترم ورونه خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، ځکه چې ډیر کله د ازادي راډیو د همدغه پروګرام لار نه ډیر کسان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو ور بیا هم محترمو دوستانو او محترمو اوریدونکو، زموږ اوریدونکي کوم چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، مزوروي، بې ځایه تلیفونونه ورته مکوي. له تاسو څخه هیله کوو چې پریږدئ چې دغه محترم اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورک شوی عزیز پیدا شوی دی، او د دغه ورک شوي عزیز په هکله یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی چې په همدغه پروګرام کې به یې واورئ. د دې په څنګ کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ.
په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپاک یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپاک یو. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. په آزادۍ رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادۍ رادیو کې ونه اورئ، تاسو کولای شئ چې د آزادۍ رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران اوریدونکو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام پیل کړو. پاغه یو پیغام په کوم کې چې یو ورکښوي عزیز پیدا شوی دی، دغه پیغام یو ورور له کابل هم تر لګرای دی. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه د کابل سره د تماس کې ما یو نفر چې دلته د شاه محمد په نامه دی، مشر دی، د کمال اکا زوی دی، په قوم اسحاق زی دی، د سرپل د ولایت پلوان څخه د خواهش کوم چې ما سره په دغه نمبر تماس 0 8 9 9 4 4.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیست. محترم اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه د زابل ولایت څخه افغان مثالی صادر خبره کوم. د اجر خان زیم زما زی ورک دی، زما سکی دی د ایران تر خوا کله دی و څه نظره کوي چې څه پته مری غلام جیلانی نمیږي که څه پته لري په دا شماره دی مستزنګ وي 0 8 0 1 3 5 0 5. بل شماره بیا 0 8 2 5 8 8 3 4 0. که څوک پته په لاس راکړي په دا شماره دی زنګ مستوي.
سلام علیکم، زه امیر خان د کابل وسیل آباد نه خبرې کوم. د ازادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د ما زوی چې ایوب خان نومیږي، په عمر د 14 کلو ده. د اتې میاشتې کېږي چې بیا دغه کڅه وی ده. هر چا ته که معلومات وي یا دی په خپله زما غږ اوري نو مهرباني دې وکړي دې شمېرې ته زنګ ووهي. شمېره دا ده 0 9 8 9 1 1 4 3 5. شمېره بیا تکراروم
0 9 8 9 1 1 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ازادي رادیو ته زنګوي او یا د خدای غلمبر زنګوي 02 02 85 15 15 85. یو ځل بیا د غلمبر 02 02 85 15 15 85. وسلام د ازادي رادیو صاحب احترام.
بله زده ترانو لچگر بزوالی خینجه بداری ایمانی مرزیده ایمانی امامالی بنان در رحمت صبر دادری کلگی دیگر دیز دکارو ندرکش ویده تر رنگ کلده که تیر دبا بندی خانه که یه جوانده یا مل یا زده رو دیده به تماس کشید.
زمن ابو محمد خونم در وزگان در یلیت در جراود آب شدون که ما زما ورور دې پیغامه د سرجن محمد دادا کله کېږي چې نظاره کوي نو که چېرې دا زما غږ به پخپله اوري یا یې تاسې معلومات راکړي خو ډېره به مغه ښځوني په دغه شمېره باندې ما ته ووهي صدر و نه و شپږ اته و اته صدر یو بیا شمېره تکراروم صفر و نه و شپږ اته و اته صدر یو ډېر غټه مننه به مو سپنسر مورې ده خو هغه ورته انتظار ده
زم لا یار د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ شرمین د کلي څخه اوسېدونکی یم ما یو زوی دی چې د لس میاشتې کېږي چې ورک دی نادراکته دی نوم یې عبدالغني دی دی خپله دغه اعلان اوري او یا یو بل انډیوال یا یو بل څوک چې پېژني نو دغه ما زوی ته دا خبر ورکړي چې په صفر اووه سوه پنځه نوي اته سوه دوه شپېته اته سوه دوه اویا جماعت زنګ ووهي وسلام د ازادي راډیو منم
ما سلام علیکم ټول راډیو والو اوریدونکو ته دې ورسیږي زه شاو د پکتیا ولایت ور بم مې ورسوالي د دوه چنو اوسیدونکو يم ما یو ورور وکاله په خوا کې سورک ده پنځوس کاله په عمر د عبدالواحد ولد عبدالعلیم که چېرته معلومات وي موږ ته دې په دې نمبر زنګ ووهي صفر اووه اویا شپږ څلوېښت شپږ پنځوس نه سوه اووه اتیا صفر اووه اووه څلور شپږ پنځه شپږ نه اته اووه
سلام علیکم زه عبد الله د وردګ ګوزسید آباد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم زما یو ورور چې عابد نومېږي نیمجان زوی د اته کال کې نادارت دی لندن په طرف تللی دی د یونان خواته نادارکه شوی د کار چاته معلومات وي موږ ته دې په دې نمبرو باندې زنګ ووایي صفر اته اویا شپږ سوه څلور څلوېښت دوه دېرش اووه شپېته که هر چا موږ ته زنګ وویل لس زره ډالر جایزه لري د خدای په امان ہلو السلام علیکم ولایت سرباد الفالی خبر السلام
حمید اللہ کندہار ولایت قریب دی مخ کے کابل تتللی و د پنځو ورځو ته لا درکه دی حاجی جانان یې نوم دی نقد ونه لري که چېرې دی زما غږ اوري او یا کوم بل مسلمان ورور د ده په هکله معلومات ولري نو په دغه شماره کې تماس ونیسي صفر اویا اتیا نه اتیا یو سلو څلور اتیا شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا اتیا نه اتیا یو سلو څلور اتیا وسلام د ازادي راډیو څخه ډېره مننه
بلی السلام علیکم زما نوم خاجکار دی د کندهار څخه مې تماس نیولی دی زه د ورکسو عاجزانو کارکوونکو هغه خپرونې چلوونکو والا ته ټولو سلامونه د ازادي راډیو څخه موږ دغه هیله لرو زموږ یو د خانه زوی دی چې د اوویشت کالو دی د مالي توازن یې د لاسه اور کړی دی د ګلبدین په نامه دی د روزي محمد زوی دی نو هغه معلومات لري دا څلور میاشتې کېږي چې خپل کور څخه نه درسته دی مالي توازن یې د لاسه بالکل اور کړی دی نو کیسه پر لاسه دې زما سره شهره ته ما کی کیسه پر اویا نه اویا ته دې څه څه اوسوال نه کیسه پر اویا نه اویا دې څه څه در څه دا شیرینی لري چې تاسو ته تاسو مش معلومات راکې مو سره دغه کې له دوه کې دې زغه او ام دې ته ما څه کې چې وروره غوړونو کړبا نه ګره د خوښی نه دي
السلام علیکم زه عبد الملک د کاپیسا ولایت د تګاول صالح د فندخیلو د قریص خاطر سره په تماس کې زما د مامال مسافه نامه د ګلاب د پلار نومې فیض الله د نیکه نومې قاضی حمد الله ده دوه کاله مخکې ایران ته روانو فلار کې نه درک شوې کدی دې په حق لا چاته معلومات وي او یا د اعلان ده په خپل اوري نو په دغه شمیره دې موږ سره په تماس کې شي صفر واویا وڅلې اتاتیا چلو سو یویش دوهمه شمیره ده 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و
د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چه قدم په قدم گدم تا یادوما.
د ورکوښو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. د دې پروګرام اوریدل مهروي ګوندستا سو کوم رکزیس پکې پیدا شي.
ملک سلامونه نه کې له احترامات مې ومنه غمر جان بری علي در سره پاړي کېم داریو بول سوالینا زما ترورزي دا شپکه لکی چې په پنجاب کې به درکه شي دي نو حتما زستا سره هله کوم چې دا پیغام را تخپور کړو. د ترورزي نومونه دي سرور جان او طالب جان د فلر نومې لیو جان دي او کچا ته معلومات یو یاد اعلان دی په خپل او رینو ما سره کولای شي چې په دې شمیره اړیکه ونی سي. د ټلیفون شماره دا 0 واویا واویا ناتیا واویا 15. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 واویا بیا واویا ناتیا واویا 15. ازادي راډیو نه ډیره مننه سلامونه.
زه ګل آغا جان د فرزي د ولسوالۍ سلام خان کړه د کلی زمونږ یو عزیز ورک شو دی بریالۍ نومېږي. که چاته پتې په دغه نمبر یې ټلیفون وکړي 0 و 9 3 9 6 بریالۍ نومېږي. بریالۍ د سلام خان کړه د کلی دی.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 00 22 14 45 15. د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامني کوم. تر بل پروګرام مو په خوښ سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې ادامه لري.
Come on.
ارمان بهر تزما دچی ارمان بهر تزما دچی چکټ می واخلې تور حال می وړې نه ام پنجې کما زما جانان چکټ می واخلې تور حال می وړې نه بجے کما سما جانا پتر سو پوری جدا دلمان بجے کما سما جانا یہ دے کما سما جانا